امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم، نن د سه شنبه ورځ ده او د 1340 نویل مریض کال د دلویشلمه ده چې د 2014 میلادي کال د فروری د 9 منټې سره برابرېږي. لومړی د محب خبرونو غټ ټکی واورئ.
امریکا د سعودي عربستان د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي په سوریه کې د داعش په خلاف د جګړې لپاره تیار دي. ملګرو ملتونو په جنوبي سودان کې د سختې وچکالۍ خبرداری ورکړی او د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د نښتر ونې وهي او چارتراش پاکستان ته کاچا کوي.
دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به تاسې واورئ چې ملګري ملتونه وایي د سوریې په شخړه کې شامل خواوو په خپلو محبسونو کې په زرهاوو سیاسي قیدیان له شکنجو ورکول نه وروسته وژلي دي. د ملي یووالي د حکومت 1.5 کال پوره شو خو اوس هم ځینې مهم وزارتونه، ولایتونه او سفارتونه د سرپرستانو او کفیلانو لخوا اداره کیږي او د سوریې د شمالي کار حلب او شاوخوا سیمو په لسګونو کلي څلور ورځې پرله پسې د روسیې په هوایي بمباریو کې هوار شوي دي او په سلګونو وسلوال مبارزین د خپلو جبهاتو نه وتلي دي. لومړی به د نظرانې یوسف زینا د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. امریکا د سعودي عربستان د هغه وړاندیز هرکلی کړی دی چې وایي په سوریه کې د داعش په خلاف د جګړې لپاره به ځانګړي ځواکونه واستوي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر په واشنگټن کې د دوشنبه پر ورځ وویل چې سعودي د اسلامي دولت د جلې په خلاف د امریکا او نړیوال ځواکونو د ملاتړ کوي او د ځمکني عملیاتو لپاره به ځانګړي ځواکونه ولیږي. هغه وویل په دې مسله باندې خبرې روانې دي چې د اسلامي دولت د جلې په خلاف کوم ډول ځواکونه واستول شي، دغه به د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو مرسته وکړي. سعودي عربستان دې ته تیار دی چې په سوریه کې د ځمکني عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه واستوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سوریه ته د ځمکني ځواکونو لیږلو کې زړه نا زړه دی، خو په منځني ختیځ کې د نورو هیوادونو نه غوښتي چې د دغه شخړې په حل کولو کې ورسره مرسته وکړي. سعودي عربستان تر اوسه پورې په یمن کې په جګړه باندې زیات تمرکز کړی دی او په هغه هیواد کې د حکومت مخالفه حوثي یاغیانو په خلاف عملیات کړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په جنوبي سودان کې د خوراکي شیانو د کمښت د لاسه کېدې شي وچکالي ډېر زر په دغه هیواد کې د لکونو خلکو ژوند د خطر سره مخ کی. ملګرو ملتونو د جنوبي سودان د خوراکي موادو د کمښت په حق لا د ورستي رپورت نه وروسته دغه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه رپورت وایي چې د رواني میاشتې جنوري فروری نه واخله د مارچ د میاشتې پورې د دغه هیواد شاوخوا 2.8 میلیون خلک یا د نفوسو 30% خلکو ته به خواړه نه رسیږي. د جنوبي سودان د خوراکي امنیت مسله په وروستیو 100 میاشتو کې ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو په جنوبي سودان کې به جنګونو کې په ښکېلو ډلو باندې غږ کړی دی چې په جګړې کې بند پاتې خلکو ته د مرستندویو ادارې پرېږدي چې هغوی ته خوراکي مواد ورسوي. د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نښتر ونې وهي او چارتراش ګاونډي هیواد پاکستان ته کاچا کوي. په افغانستان کې ځایي خلک وایي چې د اسلامي دولت د ډلې کسانو د ونو د پرې کولو دپاره غټ مشینونه راوړي دي او دوی ننګرهار، د اچین، نازیان او د بالا په ولسوالیو کې دغه عملیات کوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه چارتراش په ټرکونو کې هر ورځ پاکستان ته انتقالیږي او ځینې چارتراش په افغانستان کې دننه هم خرڅول کیږي. یو ځایي اوسیدونکي ملک هاشم د امریکا غږ ته وویل چې دغه کاچاک د ډیورنډ د کرښې ته نږدې سیمونه کیږي. ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې حکومت د چارتراش په کاچاک ځان غلی کړی دی او غمې نه خوري. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو په ضد دې زر تر زره اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کانګرس غږ کړی دی چې د زیکا د وایرس د مخنیوي لپاره دی 1.8 میلیارد ډالر بیړنۍ مرسته منظور کړي چې په امریکا او په لاتینې امریکایي هیوادونو کې مخه ونیولی شي. د امریکا صحي چارواکي وایي چې دغه پیسې د زیکا د وایرس د علاج لپاره د ویکسینونو د جوړولو لپاره ضروری دی. داسې ویل کیږي چې د زیکا وایرس او د مایکروسفلی کېدای شي د یو بل سره تړلې ناروغي وي. مایکروسفلی داسې مرض دی چې د ماشوم کوپړۍ وړه پاتې شي. سپینه ماڼۍ د دوشنبې په ورځ ماسپښین وویل چې دغه مالی مرسته به د زیکا وایرس خپرونکي ماشو د ختمولو دپاره هم وکارولی شي او د دغې ناروغۍ د تشخیص او علاج دپاره به پرې هم کار وشي. په داسې حال کې چې ترکیه وایي چې د کډوالو د منلو حد نور پوره شوی دی، د ترکیې مرستندویه کارکوونکي اوس هم د سوریې په کډوالو چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې بند پاتې دي خیمې او نور کومکي توکي ویشي. د ترکیې د بشري مرستو بنیاد یکشنبې په ورځ د سوریې دننه په زرګونو خیمې ودرولې چې د حلب د ښار څخه د راتلونکو کډوالو سره مرسته وشي، هغوی ته سرپناه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي ځواکونو چې روسیه یې ملاتړ کوي په هغو کلیوالو باندې هوایی بمباری کړی دی چې له ترکیې سره سرحد ته نږدې پراته دي. یو امریکایي چې په امریکا کې د 2008 کال په ټیرستي حملو کې چې په ممبئی کې وشو او 166 کسه پکې ووژل شول، د هند یوې محکمې ته ویلي دي چې په پاکستان کې ډیره ټیرستي ګروپ لشکرې طیبه د ممبئی په ښار کې د دغې حملې نه 100 میاشتې مخکې 2 ځلې د ټیرستي حملو هڅه وکړه خو ناکامه شول. ډاوډ هډلی چې په امریکا کې د یو نامعلوم ځای نه د ویډیو په وسیله د هند محکمې ته شاهدي ورکول وویل د دغو حملو په تیاریو کې د خپل رول له کبله په 15 کاله بند محکوم شوی دی. د ډاوډ هډلی دغه شاهدي به د هند مټ نور هم قوي کړي چې په پاکستان باندې فشار واچوي چې د ممبئی د ټیرستي حملو د پلان جوړونکو په ضد اقدامات وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې او 10 دقیقې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په یو تازه ریپورت کې ویل شوی دی چې د سوریې په 15 کلن شخړه کې دواړو خواوو په خپلو زندانونو کې په زرهاو قیدیان شکنجه او قتل کړي دي. دغه ریپورت د سولې او شخړې په باب د تحقیقاتو یو مستقل حیات نړیوال حیات تیار کړی دی. په موقعي لجینی وانه د امریکا غږ د خبري علي لیسا شلاین ریپورت ده.
دغه نړیوالو مستقلو تحقیقونکو هم د سوریې حکومتي قواوې، هم د هغه ملک د حکومت مخالف وسلوال ډلې او هم پټروسي ډلو د بشریت په ضد د جنایت او د جنگي جنایتونو د جرمونو الزامونه لګولې دي. دغه تحقیقونکو دا هم ویلي دي چې زیات شمیر نظامیان، ملکیان، ښځې او ماشومان د دغه ټولو خواوو په زندانونو کې مړه شوي دي. دغه راپورټ چې د 640 تنو عیني شاهدانو سره د مرکو او د مستندو فلمونو په اساس جوړ شوی وایي چې د سوریې حکومت په زرګونو خلک زنداني کړي او بیا وروستو هغوی سمدستي لا درکه شوي دي. د تحقیق د دغه نړیوال مستقل هیئت مشر پاولو سرګی پینهیلرو وایي چې د حکومت په توقیف خانو کې په زیات اندازه سرغړونه شوي دي. هغه وایي چې په دغه حکومتي زندانونو کې ډیر قیدیان په ډیر کم ځای کې اچول شوي، هغه ته ډیره کم ډوډۍ ورکول کېده او همې د صحت غم نه خوړل کېده. خاغلی پنهیرو دا هم ویل دي چې ډیر زیات زندانیان د شکنجو او یا هم د ډیرو زیاتو وهلو د لاسه مړه شوي. هغه وایي
State officials are aware that prison conditions often result in the death of detainees.
دولتي مامورین په دې په هدل چې حالت د زندان شرایط داسې دي چې د هغې په نتیجه کې ډیر قیدیان مړ شو دي. هغه قصدن د دې کوشش کوو چې د دغو خلکو د مرګونو علتونه او حقایق پټ وساتي او یا هم د لوړ رتبه مقاماتو د غفلت او یا هم قصدن داسې کارونه شو دي چې د هغې په نتیجه کې ډیر زندانیان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د تحقیق د دغه نړیوال مستقل هیئت پر راپورټ کې دا هم ویل شوی چې د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو او ټروریسټو ډلو هم زندانونه لرل. چې هلته هم د بندیانو سره ډیر زیات ظالمانه سلوک شوی دی. دغه رپورټ وایي چې ټرورستي د النصرې ډلې او ځنو یاغي ډلو د زندانیانو سره د ډیر ظالمانه سلوک نه علاوه دغه زندانیان ډیر سخت شکنجه کړي هم دي، چې د هغې په نتیجه کې ډیر قیدیان مړه شوي، چې دا په خپله جنګي جنایت دی. د داعش په نامه ډله د زندانیانو سره ډیر ناوړه سلوک کوي، چې په هغې کې د هغوی شکنجه کولو نه علاوه ډیر زیاتې په مختلفو طریقو اعدام شوي هم دي، چې دا په خپله د بشریت په ضد جنایت او جنګي جنایتونه هم دي. دغه نړیوال مستقل هیئت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتي دي چې هلته په سوریه کې په هغو خلکو او ډلو باندې چې دغه ظلمونه یې کړي دي سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو د هم نیم ساعته پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي یووالی د حکومت یو نیم کال پوره کیږي، خو اوس هم ګڼ شمېر وزارتونه، ولایتونه او سفارتونه د سرپرستانو او کفیلانو په لاس اداره کیږي او یو زیات شمېر دولتي چوکۍ او پوستونه خالی پراته دي. نور تفصیل د کابل نه زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې واورئ.
د ملي یووالی د حکومت له جوړېدو دا د نږدې یو نیم کال پوره کیږي، خو لا هم د حکومت د دفاع وزیر نه لري او دا وزارت د سرپرست له لوري اداره کیږي. د ملي امنیت د رئیس له استعفا وروسته دا اداره هم د سرپرست لخوا پر مخ وړل کیږي. لوی څارنوالي او آن د محلي ارګانونو اداره هم د سرپرستان لخوا اداره کیږي. د بلخ او نورستان والیان سرپرستي کندوز له هم والی نه لري. په محلي اداره کې تر 1200 پورې پوسټونه خالي و چې اوس زر پوسټه ریډکشن وی دی. د کابل خاروالی په شمول درویش نورې خاروالی هم به خاروال دی او سرپرستانی اداره کوي. د شپږویشتو ریاستونو اداره هم د سرپرستانو په لاس کې ده. تازه د یو سلو شلو ولسوالیو د ولسوالانو دندې اعلان تتللی دي. د سیمه ایز ارګانونو د ادارې ویاند منیره یوسف زاده وایي ژر به سرپرستی ختم کړي.
په خاطر وعده ای که رهبر
کومه وعده چې د مالی ارګانونو اداره له خلکو سره کلی ده، ټول هغه پوستونه چې د سرپرستانو لخوا په مالی ادارو کې پر مخ ولل کیږي د عمل تر میاشتې پورې ختم کړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي بیا وایي ښایي تر 3000 پورې پوستونه د سرپرستانو تر ادارې لاندې وي. د افغانستان په ډیپلوماټیک دستګاه کې هم د سرپرستۍ سلسله ختمه نه ده. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازی وایي یو شمیر سفارتونه د سرپرستانو لخوا په بهرنیو هیوادونو کې پر مخ وړل کیږي.
سفارتونه اتونه تر 12 پورې خالی دي، چې هغه مهمه زه یادولای شم، د کاناډا سفارت خالی ده، د بریتانیا سفارت خالی ده، د ایتالیا سفارت خالی ده، د ماسکاو سفارت خالی ده، د انډونیزیا سفارت خالی ده، همدغه سه درې یا څلور پنځه نور سفارتونه هم دي. سلونه تر 160 پورې د شاه ظفیر نوونی ستر سکرتارانو پورې به خالی او سرپرستان به کې.
د بهرنی چارو وزارت وایي ځینې سفیرانی نومولي خو د کوربه هیواد تایید ته منتظر دي. امریکا غږ موندلی چې په وزارتونو کې تر لسو موینیتونه د سرپرستانو لخوا پر مخ وړل کیږي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي وایي د حکومت رهبري د یو مهم پوسټ لپاره له ګڼو کاندیدانو سره په خپله د دندې مرکې کوي او تر ازموینې اخلي.
تلاش ما امی است که به جایزی که
زمونگ حد صداده لحر چی یو چوک پا دند جر و گمارو خداده چی یو کس دلن وقت لپر ولرو دوی تر حقی پر دند پر مخویسی چی یو وار کس ورته ورتاکل شی او مرکه ور سره وشی.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته څو میاشتې کابینه ولایتونه د سرپرستان لخوا پر مخ وړل کېدل. ځینې څېړونکي دا کار د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ په ګمارونو اختلاف ګڼي، خو حکومتي ویندویان بیا دا ردوي.
مشمونو پډېر سپوهې دما دا بخارو کې بزکا لو لمنزلا گلاب او زتا نرجے دما تب خپل شغل است کو کسا تلا زد زلم پتیار پات کے دما یو تصویروں جوڑے دما رانے دما لیون تو میں بس ہم دگا سودا چ ہر جانوا پسان کے پٹے د یارا شک نیزل تیسان رسی چدل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے تولت تقسیم شیر
د سوری په شمالی ښار حلب کې تیر هفته د روسیې د هوایي قواوو د جټ الوتکو د یوې هفتې مسلسلې بمباری وو او د جمهور رئیس بشار الاسد د وفادارو قواوو او ملیشو د پراخو تاروزي عملیاتو په نتیجه کې ګڼ شمېر وسلوال جنګیالي مجبور شوي دي چې د خپلو مرکزونو نه ووځي او د ترکیې سرحدي ښارګوټي غازیانتب ته ځانونه ورسوي. وسلوال دا دلیل وړاندې کوي چې ټولو ورسره په سخته شیبه کې غداري او جفا کړې ده چا ورسره مرسته ونه کړه. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال جیمی ډیټمر رپورټ تا چې زه سلیمان شاه بای تاسو ته درواورم. د حلب په شمالي ښار کې د جنگ د جبهاتو نه په لږ وخت کې د دومره زیات وسلوالو مبارزینو د راوتو په باب د احمد په نامه یو شل کلن ځوان چې دا وخت د ترکیې په سرحدي ښارګوټي غازی انتب کې د خپلو سلګونو ملګرو سره یو ځای پناه اخیستې ده امریکا غږ ته ټوله قصه په تفصیل بیان کړه. احمد د خپل ټول عمر او ځوانۍ درېیمه برخه د جنگ په جبهاتو کې تیره کړې ده. د حلب په شاوخوا کلو باندې د څلورو ورځو لپاره په مسلسله توګه د روسیې او د سوریې د رژیم د هوایي قواوو بمباریو له امله خپل حوصله له لاسه ورکړه. کله چې د سوریې رژیم د روسیې د هوایي قواوو په مسلسل په حلب د مخالفانو په خلاف تبه کوونکي تاروزي عملیات پیل کړل، احمد او په سلګونو نور ملګري د جنگ په څلورمه ورځ خپلې جبهې خوشې کړې او مجبور شو چې راووځي. نوموړی وایي جنګیالو مورال او روحیه له حده زیاته رالوېدلې ده. قمندانان زیار باسي چې د خپلو وسلوالو اعتماد او روحیه راژوندۍ کړي او په حلب کې اوس د یوې نوې قوې د جوړولو خبرې هم کیږي. مقصد دا دی هغه وسلوال چې دینی جذبه نه لري له هغو ملیشو سره یو ځای کړي چې د آزادې سوریې د پوځ غړي دي او لیدو قدرتونه شاته ولاړ دي او ملاتړ یې کوي. احمد وای کله چې به د روسیې بمبار الوتکو په بمبارۍ کې وقفه وکړه جنګیالي به له تونلونو نه راووتل او د څو میټرو فاصله کې به د بشار الاسد د طرفدار عسکرو او ملیشو سره نښتې وکړې. احمد خپله تجربه داسې د جنګ لومړی ورځ دومره ګرانه نه وه. مګر په دوهمه او دریمه ورځ کله چې جګړې زور ومند زمونږ وار خطا شو. ګڼ شمېر جنګیالي په هوایي بمبارو کې وژل شو چې ځینې زما نږدې دوستان او ملګري وو. واقعا چې موږ ډېر ملګري په دې جنګ کې له لاسه ورکړل. احمد وایي چې د جنګ په څلورمه ورځ د روسي جیټ الوتکو زمونږ د جبهاتو په 3 کیلومتره کې ډېره سخته بمباري وکړه. ټولې ودانۍ له خاورو سره برابرې کړې او د حلب د ښار په شاوخوا کې چې ځینې کلي تر اوسه پورې باقي پاتې وو بالکل هوار کړل. احمد وای چې د روسي هوایي قواو 400 واري اتشي بمونه ورسول. د الوتکو بمباري دومره سخته وه چې جنګیالي او ملکي وګړي یو شان مجبور شو چې د خپلو ځانونو د خوندي کولو لپاره هغو تونلونو ته ننوځي چې د جګړې د پیل کېدو نه مخکې موږ ایستلي وو او یا په هغو ژورو کندو کې پټ شي چې د روسیې د هوایي بمباریو په نتیجه کې جوړ شوي وو. بمبارتمان ډېر شدید وو او موږ به د بمونو د چاودنو اوازونه په تونلونو کې اورېدل. ګرمي هم ډېره زیاته وه او دومره موږ ورخطا کړو چې هر سړی به شیبه په شیبه خپل ځان کوت چې د بمونو پارچو باندې لګېدلی دی او که نه. بلری بمونه د سمندر نه ور شوي توغندي او د هوانونو ګولۍ یو شان راغورځېدلې. احمد چې د لنډ قد څښتن دی تک تور ویښتان او تور سترګې لري او ګیره یې ببره وه د خبرو په وخت مایوسه او عصباني ښکارېده. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د جنګ په څلورمه ورځ جبهه خوشې کړه له یوې اوږدې وقفې او ساړه او سیلي نه وروسته امریکا غږ ته په عربي ژبه وویل، زه او تقریبا 100 تنه جنګیالي چې د سلطان نور الدین زنګي د جبهې غړي وو له دې عمله نه یو راوتلي چې د مرګ ویره راسره وه، بلکې دا احساس راسره پیدا شو چې غداري راسره کیږي له امریکا د خلیج د هیوادونو او لویدیځو ملکونو په شمول دولتونو. زمونږ د ولس سره د دوستۍ لاپې کولې. احمد امریکا غږ ته وویل چې د آزاد سوریې د پوځ قومندانانو او د القاعدې طرفدار اسلام پال ډلې د النصره جبهې اوس خپل اختلافات یو طرف ته غورځولي او یوه مشترکه جبهه اعلان کړې ده، خو شاید چې ګټه ونه کړي ځکه چې ډېر ناوخته دی او هغوی فرصت له لاسه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دا واشنگتن دی د ماخوستن 8:55 دی. د متحده ایالاتو د نیو همشیر په ایالت کې د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دواړو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ مقدماتي انتخابات کیږي. زمونږ همکار ایوب خاورین چې دا وخت په نیو همشیر کې موجود دی وروستي او تازه معلومات به راکړي. خاورین صاحب، صورتحال څه دی په نیو همشیر کې؟
واشنگ صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
تازه معلومات خدا دی چې واوره وړي.
بله،
زه د بارني سانډرز ډیموکرات کاندید له ولې ته چې کله ورنی نیوتلم واوره لګ لګ پیل شوی و، خو چې بیرته راووتلو د ټولو خلکو کوټري په واورو کې پټې وي. فاګین چې واوره وړي د لیدا نو اوس اندېښنه ده چې سبا به څومره خلک راووزي د رای مرکزونو ته. دا څه اټکل شوی دی چې د شپې موري دا شو د هوا حالات
بلی
باندې څنګه رمنځته کړی دا خو کاندیدانو باندې د تقریبا پښتو رسیدلی وروستي ویناوی هم ایسته په وخت نه سره وروستي ویناوی هم دا اوس وشوي
بلی.
بارني سانډرز ډیر مخکې دی
بلی
چې هیلری کلینټن په دې ایالت کې، چونکی دا شمال ختیځ کوچنی ایالت ده یو شه دې 2 ملیون نفوس لري. گاونډي د ورمونټ ایالت سناتور د بارني سانډرز په دغه ټول سیمه کې په د نیو انګلند ایالتونو کې بارني سانډرز هم هویت لري، هم شناخت لري، هم خلک خوښوي. یو بل موضوع د فکر مند رامنځته شو چې هغه هیلری کلینټن د نجونو د خزو د رایو د کمبودي سره مخ ده.
ولی
او دغه یو پیښه داسې وشوه چې میرمن آلبرایت ونډه ته راغوښتي وه چې د هیلری کلینټن لپاره کمپاین وکړي. هغې یو خبره داسې وکړه چې کله کله هغه ویل کېږي چې کله کله ته د ځان د ګټې لپاره راغواړي هغه ته تاوان راورسي. هغې داسې وویل چې کومې میرمنې کومې ښځې چې میرمنې کاندید ته رای نه ورکوي د هغې لپاره په دوزخ کې ځای دی. دغه خبره چونکې هم مذهبي بود پکې را داخل شو، هم نجونو ښځو دا فکر وکړو چې موږ په دې ډول باندې څوک موږ تاسیزولی نه شي او دا خبره باید نه وای کوي. نو هغه رای د په نجونو په ښځو کې محبوبیت د زیاتېدو په ځای کم شي. دا د ډیموکراتانو د ګوند بحث ده. په جمهوري غوښتونکو کې ډونالډ ټرمپ په خپله خبره ولاړ دی او دا ښکاري په دې ایالت کې مخکې هم دی د دوم مقام دپاره سیالي سخته ده.
نو استاد په نظر باندې جمهور غختون کو تلمنز کم کاندید با زیات مقبولیت ولې د کم سرویګان شوی دی
په دې حالت خو د دیرشو پنځه دیرشو فیصدو په منځ کې ډونالد ترامپ راځي
بله
نن یې زیږې غونډې ته ورغلی وم د ډونالد ترامپ هغه پخوانی دریځ باندې وسم ولاړ دی دی وایي چې زه به دایش سره به زه به خوښم په همدې لهجه باندې دی غږیږي دی وایي چې زه که رئیس جمهور شم زه به د دایشانو خوښم زه به د چین خوښم ځکه چې د امریکا په سیاسینو باندې دی تور لګی چې دغه سیاستمداران اصلا په اقتصاد او په تجارت نه پوهیږي که زه چېرته رئیس جمهور شم زه به د چین دغه چلونه چې کوي چې نړۍ ټول اقتصاد یې نیولی ده او موږ شاته پاتې یو زه به یې خوښ شم یعنی دا د ډونالډ ټرمپ هغه خبرې دي او ډونالډ ټرمپ په دې حالت کې مخې دی دا چې د جمهور غوښتونکي ګوند د ګوند یعنی د ګوند هغه اساسي بنسټونه نه لري دی او ګوند د ګوند اساسي سیاسي هڅه کوي چې داسې یو کاندید چې هغه به په عمومي انتخاباتو کې دموکرات ته مات ورکړي دا هغه لپاره د دویم مقام ډیر مهم ده د دویم مقام کې جيب بوش هم راتلای شي مارکو روبیو هم راتلای شي او د همداسې ټیډ کروز هم شته کریستین د دې ټولو ترمنځ که هر څوک راغی کېدی چې هغه د استبلیشمنت چې په موږ په منطقه کې یو دلته د استبلیشمنت کاندید یعنی د جمهور غوښتونکو کې ګوند استبلیشمنت کاندید بیا به بیا
ډېر مننه
د دویم مقام هم په جمهور غوښتونکو ګوند کې دی مهم ده
ډېر مننه خاورین سبا به سبا تاسو سره بیا تماس ونیسو
ډېر مننه
کور دی ودان
ست مهم خبرونو لندیس امریکا د سعودي عربستان د هغه وړاندیز هر کله کړه دی چې وای په سوریه کې د داعش په خلاف د جګړې د پاره به ځانګړي ځواکونه واستوي د سعودي د بهرنو چارو وزیر عادل الجبیر په واشنگټن کې د دوشنبه پر ورځ ویل چې سعودي د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا او نړیوال ځواکونو د ملاتړ کوي او د ځمکني عملیاتو د پاره به ځانګړي ځمکني ځواکونه واستوي ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې په جنوبي سودان کې د خوراکي شیانو د کمښت ترلاسه کېدای شي وچکالي ډېر زر په دغه هیواد کې په زرګونو خلک وځپي ملګرو ملتونو د جنوبي سودان د خوراکي موادو د کمښت په هکله د یو رسمي رپورټ نه وروسته د اندېښنه څرګنده کړې ده د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نښترو ونې وهي او چارتراش ګاونډي هیواد پاکستان ته کاچا کوي په افغانستان کې ځای خلک وایي چې د اسلامي دولت د ډلې کسانو د ونو د وهلو د پاره غټ مشرونه راوړي دي او دوی ننګرهار د اچین نازیان او د بالا پولیسوالیو کې د عملیات کوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کانګرس غږ کړی دی چې د زیکا د وایرس مخنیوي لپاره دی د 1.8 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرسته منظور کړي چې په امریکا او په لاتینی امریکایي هیوادونو کې مخه ونیول شي او په داسې حال کې چې ترکیه وایي چې د کډوالو د منلو هدي نور پوره شوی دی د ترکیې مرستندویا کارکونکي اوس هم د سوریې د کډوالو مرستو ته ادامه ورکړي ده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
ډیرو محترمو اوریدونکو زموږ د هما نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسیده په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښت خبرونه پیل کیږي موږ به د افغانستان په وخت ماخام په 2 بجو به حاضر شو مخکې دینا چې تاسو خپل پمانی وکوبای دوی چې د نیو همشر په حالت کې چې جمهوریت ریاست د کاندیدانو ترمنځ کوم مقدماتي انتخابات کیږي موږ به نتیجه په تفصیل باندې په مخامنه خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو ورځ مو نیکمرغه
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا